خلمونه ستړي مشي په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوي د خبري خبرونې تمو ز فريده سيال د قدر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم خبرونه به په خبرونو پیل کړو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما به نن په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره خبرې وکړي څو په دې اړه چې ولې د دې ماموریت ښځینه کارکوونکي په دې هیواد کې له کار کولو منې کړي وضاحت ورکړي. ملګرو ملتونو پرون سهشنبه وویل چې د طالبانو حکومت په غیر دولتي موسسو کې پر ښځو د کار کولو بندیز دې نړیوالې ادارې ته هم غځېدلی دی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک بیګا په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې خبرې لاندې وویل په افغانستان کې د دې سازمان د مرستندویه دفتر یونما کارکوونکو د طالب چارواکو لخوا شفاهي بیانونه ترلاسه کړي چې له مخې یې د ښځینه کارکوونکو پر کار د بندیز امر شوی دی. یونما تر پرون پورې د طالبانو د حکومت له هغه بندیز څخه استثنا وه چې په تېر ډسمبر میاشت کې په غیر دولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی و. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند زیاته کړې ده چې تر اوسه یې د طالبانو لخوا کدبي امر نه دی ترلاسه کړی او نن د طالبانو له چارواکو سره د همدې لپاره خبرې کوي چې په دې اړه وضاحت ورکړي. دوجارک وویل د سرمنشي انتوني ګوترش لپاره د هر ډول بندیز به د نه منلو او نه هم ریښتینی او له تصوره لرې وي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې شاوخوا 3300 کارکوونکو ته امر کړی دی چې په روانو دوو ورځو کې د خپلو دفترونو ته کار لپاره نه ورځي. یونما پرون په ټویټ کې ویلي چې د طالبانو حکومت په ننګرهار کې د دوی ښځینه کارکوونکو ته ویلي دي چې دفترونو ته دې نه ورځي. ملګري ملتونه وایي چې شاوخوا 400 ښځې په دفترونو کې کار کوي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ویاند په وینا د بندیز په افغانستان کړمنو کسانو د مرستو پر سوالو کې چارو کې د مرستندوی ادارو ټینګار او وړتیا کمزوري کړي. د ناروی د کډوالو شورا د طالبانو له لوري د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکوونکو د کار بندیز په غبرګون کې ویلي چې دغه اقدام د دې خطر رامنځته کوي چې په افغانستان کې د بشري چارو په برخه کې د ژوند ژغورنې هڅې له ګډوډۍ سره مخ شي او هم به د دې هیواد اقتصاد رغونه کې د خصوصي سکتور رول لا له خطر سره مخامخ کړي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې په ټویټ کې ویلي دي چې د بشري مرستو خزینه کارکوونکي د ښځو او نجونو لپاره د ژوند ژغورنې خدمتونه وړاندې کوي او زیاتوي دوی په افغانستان کې له ملیونو کسانو سره د بشري مرستو پر سوالو کې حیاتي ونډه لري. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکوونکو د طالبانو لخوا د کار بندیز د دوی له بشري اساسي حقوقو څخه یو بل جدي سرغړونه ده. هغه نن په ټویټ کې همدارنګه ویلي چې د ملګرو ملتونو د منشور خلاف دغه بندیز په افغانانو لپاره اساسي خدمات ډیر اغیزمن کړي. هغه ویلي چې خزینه پرسونل حیاتي دی او زه له طالبانو غواړم چې ژر تر ژره خپل پریکړه بیره تواخلی. ایران له وکلونو راهیسې د نوموړي ځل لپاره په متحده عربي اماراتو کې خپل سفیر ګمارلی دی. د تهران د اقدام په فارس خلیج کې یو شمیر ګاونډیو هیوادونو سره د اړیکو د خکدو هڅه بلل شوې ده. د ایران د دولتي خبري اژانس ایرنا د راپور له مخې په بهرنیو چارو وزارت کې په بهر کې د میشتو ایرانیانو د چارو مسؤل رضا امیری په متحده عربي اماراتو کې د ایران نوی سفیر ټاکل شوی دی. د متحده عربي اماراتو او ایران ترمنځ ډیپلوماټیک اړیکې په 2014 کال کې په تهران کې د سعودي عربستان پر سفارت الله يرغل وروسته کړکېچنې شوې. سعودي عربستان او ایران هم په دې وروستیو کې د خپلو ډیپلوماټیکو اړیکو ترغو لپاره هڅې تیزی کړې دي. د ټولو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو تر اوسه 2 ځلې ټلیفوني خبرې کړې او ژمنه کړې ده چې د روانې پروژې په میاشت کې به مخامخ سره وګوري. او تمه ده چې د فرانسې ولسمشر نن پکینګ ته ورسیږي. ایمانوئل ماکرون هیله لري چې د دې سفر په ترڅ کې به چین پر اوکراین د روسیې د یرغل له ملاتړ څخه لاس اخیستو ته وهڅوي. همداراز له دې لوی تجارتي شریک سره به د اړیکو پر نږدې کولو خبرې وکړي. د ماکرون د درې ورځني سفر له پیل مخکې د هغه د دفتر یو چارواکي خبرې لاندې وویل چې ماکرون به له خپل چینایي سیال شي جین پینګ سره د خبرو پر مهال د اوکراین په مسله قاطع دریځ ولري، خو لا به یې د واشنګټن له طریقه څخه چې عموما د مستقیم تقابل لهن لري جلاوي. تاسې خبرونه واوریدل وړاندې مجله کې وړاندې خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د طالبان له خوا د خزو پر کار بندیز ته نړیوالو خبرګونونه خوندل دي. ملګر ملتونو سازمان په افغانستان کې خپل نږدې 3300 کارکونکو ته امر کړی دی چې تر راتلونکو دوه ورځو پورې دفترونو ته نه ورځي. په دې اړه چې نن د دې دفتر وایانت له طالب چارواکو سره خبرې اترې کوي، وړاندې به درته په خبرونه کې جزئیات وړاندې کړو. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت وایي چې د 12 ټولګیو د نتایجو د جدول او د شهادت نامو د برېښنایي کولو لړۍ پیل کړې. دغه لړۍ په داسې حال کې پیل کیږي چې ښوونځي او پوهنتونونه د نجونو پر مخ تړلې دي. په راپور کې به دا درته ولرو چې ولې طالبان په دغه ډول اقدام لاس پورې کوي. همدارنګه هلمند کې یو شمېر پروژې پیل شوي او یو شمېر نورې بیا ګټه اخیستلو ته سپارل شوي. دا چې په دې پروژو کې څومره وګړي په کار ګمارل شوي دا به هم درته د سیمینې په یو راپور کې ولرو. په میدان وردګو کې بیا په لومړي ځل د روغتیایي علومو انسټیټیوټ په فعالیت پیل وکړ. په داسې حال کې چې د افغانستان په ګوډ اوډ کې ښوونځي او پوهنتونونه تړل شوي دي، خو بیا هم د افغانستان په میدان وردګ ولایت کې د طبي زده کړو په برخه کې یو انسټیټیوټ پرانستل کېږي. له سیمینې په دې اړه هم درته راپور ولرو. همدارنګه د اوکراین د جګړې وروستي جزئیاتو ته به هم تم شو. منسیا مغواړه
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشي. ملګر ملتونو سازمان په افغانستان کې خپل نوګدي 3300 کارکونکو ته امر کړی دی چې تر راتلونکو دوه ورځو پورې دي دفترونو ته نوارسي. د سازمان د پریکړې وروسته هغه کړی چې طالبانو په ختیځ ولایت ننګرهار کې د ملګر ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه دفتر ته شفاهي امر کړی چې خزینه کارکونکو دي دفتر ته د تک حق نه لري. د ملګر ملتونو د سازمان د سرمنشي ویان سټیفن دوجاره کتیر شپه په نیویارک خبرلاند ویل چې نن چهارشنبه به د یو نامه استازي له طالب چارواکو سره په جړه خبرې وکړي. تفصیل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې.
ورسته له هغه چې طالبانو په ننګرهار کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یوناما د سیمایزي څانګې خزینه همکارانی دفتر ته لتلو راوګرځولې، ملګرو ملتونو په افغانستان کې خپل شاوخوا 3300 کارکونکو ته امر وکړ چې راتلونکو 8 ساعتونو پورې دي خپل دفترونو ته نزي. په کابل کې د ملګرو ملتونو سازمان د مرستندوی ماموریت یوناما یو افغان کارکونکو چې نه غوښتل نومي په راپور کې خپور شي په لیکلي بڼه ازادي راډیو ته وویل. ورته ویل شوی چې تر بل امر پورې په کورونو کې پاتې شي. د ملګرو ملتونو سازمان پرون نو وخت ویل چې د طالبانو حکومت په غیر دولتي موسسو کې پر خزو د کار د بندیز پریکړه دی ادارې ته هم غځولې. د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک تیر شپه په نیویارک کې خبر اعلان ته ویل په افغانستان کې د دې سازمان د مرستندوی دفتر یعنی یوناما کارکونکو د طالب چارواکو لخوا شفاهي بیانونه ترلاسه کړي چې لمخې د خزینه کارکونکو په کار د بندیز امر شوی.
په افغانستان کې زموږ د استازولۍ یوناما سیمایزو خزینه کارکونکو د سرپرست حکومت لخوا پیغام ترلاسه کړی چې لمخې د ملګرو ملتونو خزینه کارکونکو له کاره راګرځول شوي دي. موږ لا په دې مسأله کار کوو او ارزوي چې تازه رامنځته شوی وضعیت به تر کومه بریده په دې هیواد کې زموږ پر چارو اغیز وکړي.
یوناما له دې وړاندې د طالبانو د حکومت له هغه بندیز مستثنا و چې لمخې په غیر دولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې خزی کار نه شي کولای. د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي ویان ویلي نن چهارشنبه به د یوناما استازي له طالب چارواکو سره په دې اړه خبرې وکړي. د جاري کویل د سرمنشي انټونیو ګوتیرش لپاره دا ډول هر بندیز به د نه منلو او له تصور لري وي. یوناما پرون په یو ټویټ کې ویل چې د طالبانو حکومت په ننګرهار کې د دوی خزینه کارکونکو ته ویلي چې دفترونو ته دې نه ځي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې شاوخوا 400 خزي په دفترونو کې کار کوي. د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي ویان په وینا دغه بندیز به افغانستان کې اړمنو کسانو ته د مرستو رسولو په چارو کې د مرستندوی ادارو وړتیاوي کمزوري کړي. هڅه مو کړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو ویان د زبیح الله مجاهد د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د 13 دسمبر میاشتې په 13مه په ټولو نه دولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې د خزو په کار بندیز ولګو. که څه هم د طالبانو یاد پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوی و، خو له کوم استثنا پرته تر دې دمه طالبانو په خپل پریکړه کې کوم بدلون نه دی راوستي.
لکه څنګه مو چې په راپور کې واوریدل چې طالبانو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پر کارکونکو هم بندیز لګولی، البته پر خزینه او کارکونکو. ځینې شنونکي بیا وایي چې په ننګرهار کې د یوناما د خزینه کارکونکو د کار مخنیوي به یا په ټول افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خزینه کارکونکو د کار مخنیوي به په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو چارې نورې هم اغیزمنې کړي. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې پرنجونو او شتو د طالبانو د فشارونو او محدودیتونو په دوام کې دا وارد ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما ویلي چې په ننګرهار کې د شزینه کارکونکو د کار مخنیول شوې ده. یونما پرون په یو اعلامیه کې ویلي اوسنۍ چارواکو ته وایي چې د ملګرو ملتونو ادارې له شزینه کارکونکو پرته د ژوند ژغورنې مرستې تر خلکو نشي رسولی. عزت الله پیژان چې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې له بیلابیلو ادارو سره کار کړی وای د طالبانو د اقدام د بشری مرستو د رسولو چاري نور هم اغیزمنوي.
دغه ډول کړنی او پیشي په افغانستان کې د نړیوالو مرستندوی ادارو پر کارونو باندې ژور اغیز کولای شي او آن د دې خطر هم شته چې د یونما په څیر نورې ستري ادارې په افغانستان کې خپل کارونه ټکنی یا پر مخ ودروي.
په همدې حال کې ځینو خبريالانو خبر ورکړي یونما د طالبانو له تازه پریکړې وروسته په ټولو ولایتونو کې خپل شزینه کارکونکو ته ویلي چې تر بلې خبرتیا پورې دي په کورونو کې پاتې شي. د 2021 میلادي کال په دوبی کې د جمهوریت نظام تر سقوط او د طالبانو تر بیا واکمنیدو وروسته طالبانو پر شزو او جنو خورا زیات محدودیتونه لګولې دي. شزی په هانتونونو ته لا تاګه منه شوی په غیر حکومتي مؤسسو کې د شزو او جنو پر کار بندیز لګول شوی. شزی پارکونو ورزشی کلبونو او عمومي حمامونو ته نشټللای او جنو تر شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم راګرځول شوی دی. د روټرز خبري اژانس له راپور سره سم کله چې په 13 دسمبر میاشت کې شزی او جونې په غیر حکومتي مؤسسو کې له کار کولو منه شوې د خیریه کارکونکو په وینا په افغانستان کې اړو شوزو ته د بشری مرستو رسولو کار خورا سخت شو او ممکن تمویلون کې د خیریه پروګرامونو له تمویل لاس واخلي. ملګرو ملتو ویلي چې روان میلادي کال به په افغانستان کې بشری مرستو ته د اړو کسانو شمیر 28 میلیونه او 3 لکه کسانو ته ورسی شي. د طالبانو له دغه بندیزه په لومړیو کې د ملګرو ملتو او ځینو نړیوالو سازمانونو شزینه کارکونکي مستثنا ګڼل شوي وي. د ملګرو ملتو د سرمنشي مرستیال په 13 جنوري میاشت کې اندیشنه شو ولی و چې د طالبانو چارواکي شایي په بل پړاو کې په نړیوالو سازمانونو کې هم د شزو پر کار محدودیت ولګوي. د روټرز خبري اژانس له راپور سره سم د طالبانو پر تازه اقدامې د دوی د ویان نظر وغوښت خو هغه په دې اړه سم د لاسه د تبصرې لپاره ونه موندل شو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدل شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت وایي چې د 12 ټولګیو د نتایجو د جدول او د شهادت نامو د برېښنې کولو لړۍ پیل کړې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي ټلویزیون او بختر خبري اژانس په خپل ټوټر پانو کې لیکلي چې د وزارت د کار په اسنادو کې د جلد مخنیوي په هدف پیل کړی دی. تفصیل په دې راپور کې
تقریبا دوا کول کېږي چې جنې مکتبو ته نه دتللی او د شهادت نامو د الکترونیک کول خبر کوي. هڅه به ځای ځان خوده نه ده او د خلکو مصرف کول په یو بل طریقه دي.
د 12 ټولګي زده کوونکې نرګس وایي چې د طالبانو حکومت دی د شهادت نامو د برېښنایي کول پر ځای په غیر طرح کار وکړي چې د دوی په وینا تر عملی کول وروسته د جنو پر مخ د خوانځو دروازې خلاصوي. نرګس ازادي رو ته ویل کابو دوا کول کېږي چې د خوانځي پرانستلو ته شی بشماري خو د یاري ورځې په تیرې دلو سره دا چې د دوی وخت بې ځای ځای کېږي سخته خوشینه ده. نوموړي زیاتوي
دوی باید خپل طرحې تکمیل کړي وای. ول دوی چې دی محتدی شهادت نامو د الکترونیک کول خبر کوي د خلکو مصرف کول په یو بل طریقه دي. نو موږ د اسلامي امارات نو وخت نه دا در چې دی په خپل د نجونو په مکتبو باندې کار وکړه، ځکه یوه ورځ ضایع کول د ټول عمر ضایع ده.
د اتم ټولګي زده کوونکي ستاره هم ورته نظر لري. نوموړی ازادي ورته ویل طالبان د شهادت نامو د برېښنایي کولو پر ځای د نجونو د ښوونځیو په پرانیستلو فکر وکړي.
پیش از اینکه به شهادت نامه ها فکر کنن، به فکر
وړاندې تل دې شهادت نامو ته فکر کوو. اول د نجونو ښوونځي خلاص کړي. زه فکر کوم چې برېښنایي شهادت نامې یوازې هلکانو ته په پام کې نیولې دي، خو زه دا وایم چې موږ نه غواړو له زده کړو څخه لرې بې سواده پاتې شو.
دا انتقادونه داسې مهال دي چې د طالبان حکومت د پوهنې وزارت د دولسم ټولګیو د نتایجو د جدول او د شهادت نامو د برېښنایي کول لړۍ پیل کړې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي ټلویزیون او باختر خبري اژانس په خپل ټویټر پاڼو لیکلي چې یاد وزارت دا کار په اسنادو کې د جال د مخنیوي په هدف پیل کړی دی. د ښوونې او روزنې د برخې فعاله قمر نیازی هم د طالبانو په دې اقدام نیوکه کوي. وایي د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت باید د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو موضوع ته لومړیتوب ورکړي.
د مکتب دروازې دی بندې کړې دي، شهادت نامه څه معنی لري؟ لوړ تحصیلاتو ته اجازه نه ورکوي شهادت نامه څه پیو کې چې الکترونیکي کنه الکترونیکي. په دغه اعلامیه باندې دوی څه شی ثابتوي؟ دا بالکل د فهم څخه، د تحلیل څخه، د درک څخه لري خبره ده.
و مختل په دې اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د دفتر د رئیس از احمد ریحان نظر هم ولرو، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. طالبانو د 2021 کال د اګست په 15مه په افغانستان کې واک تل رسیدو سره سم لشبګم ټولګي پورته خوندې د نجونو پر مخ وتړل. د دوی د اقدام په کور دننه او بهر پراخ برګونونه راوپارول. خو د طالبان حکومت سره لدی په دې اړه خپل پریکړه بیرته وانخسته. د تیر میلادي کال په دسمبر میاشت کې نجونو په انتونونو ته لټکس غهم راوګرځولې.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
اوس به هم یوې نړیوالې مسلې ته تم شو. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پولنډ ته رسېدلی. هغه هیواد ته چې پر اوکراین د روسیې د یرغل راهیسې د کیف کلک ملاتړ کړی دی. نوموړی داسې مهال له وارسا کتنه ترسره کوي چې اوکراینی ځواکونه په ختیځه جبهه کې د روسیې د بریدونو په وړاندې مقاومت ته دوام ورکوي. تفصیل د نوریاس نورین اورو.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي نن پولند ته ورسید. هغه هیواد چې د اوکراین تر ټولو نږدې لویدیځ ملاتړی بلل کیږي. د پولند ولسمشر یو همکار مارچین پشیداچ نن وویل چې ولسمشر زلنسکي د پولند له پولې تیر شوی او هغه اوس د پولند په خاوره کې دی. د پولند ولسمشر دفتر وویل چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي په وارسا کې د پولند له ولسمشر انجی دودا او له صدر اعظم ماتیوش موراویسکي سره وګوري کیف په رسمي توګه دغه سفر نه دی تایید کړی. پولند پر اوکراین د روسیې د یرغل رئیس د خپل ختیځ ګاونډي لپاره د لویدیځ د پوځي او سیاسي ملاتړ پر راجلبولو کې مهم رول لوبولی دی. د هیواد همدارنګ اوکراین ته د میګ 29 جټ جنگي الوتکو په ګډون مستقیما پوځي مرسته ورکړې ده. د پولند ولسمشر د همکار ښاغلی پشیداچ په وینا یو شمېر دغه الوتکې پرون اوکراین ته رسیدلې دي. پولند همدارس په خپل خاورې کې شاوخوا 1,000,000 اوکراینیانو ته پناه ورکړې ده. پولند ته د اوکراین د ولسمشر له سفر مخکې پرون د ولسمشر دفتر وویل چې زلنسکي د اروپایي کمیسیون له مشر اورزولا فون در لانسر په ټلیفوني خبرو کې پر روسیې د اروپایي ټولنې د اضافي بندیزونو په اړه خبرې وکړې. فون در لان په یو ټویټ کې وویل چې اوکراین به په پیکینګ کې د چین له ولسمشر شي جن پینګ سره د دې د کتنې یوه مهمه موضوع وي. نوموړی به د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل مکرون سره چین ته په هغه سفر کې چې نن پیلېږي او د اپریل تر ومې دوام کوي ملګری وي. د اوکراین ولسمشر داسې مهال له پولند څخه کتنه ترسره کوي چې اوکراینی ځواکونه په ختیځه جبهه کې د روسي ځواکونو د بریدونو په وړاندې مقاومت دوام ورکوي. روسي ځواکونه له څو میاشتو راهیسې د دونسک په سیمه کې د باخموت او یو شمېر نورو مهمو ښارونو د نیولو لپاره هڅې تیزې کړي دي. د دونسک د سیمې والي پاولو انکرلینکو نن وویل چې په سیمه کې د روسي ځواکونو د تېرې شپې په بریدونو کې 4 ولسي وګړي وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. د جنوبي خرسون د سیمې چارواکو هم د روسي په بریدونو کې د درې کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. د اوکراین د پوز لوی درسیز د غراز نن په یو بیان کې وویل چې د اوکراین د دفاعي ځواکونو په تیرو 24 ساعتونو کې د روسیې څخه باندې 6 بریدونه په شاتم به ولې دي. ویل شوی چې د دغو بریدونو ډیره پر باخموت او دیفکاو ماریانکا متمرکزو.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
اوس په میدان وردګ ته ورشو. په میدان وردګ ولایت کې په نومړي ځل د روغتیایي علومو انسټیټیوټ په فعالیت پیل وکړ. د آریانا افغانه په نوم د خصوصي انسټیټیوټ د غاښونو پروتیز نرسنګ قابلي فارماسي او طبي ټکنالوژي څانګه لري. تفصیل په دې راپور کې واورو.
د دغه روغتیایي علومو د انسټیټیوټ د پرانیستي په پار د میدان وردګ ولایت په مرکز میدان ښار کې یو لړ مراسم هم په پام کې نیول سوی و چې د انسټیټیوټ د مسولینو ترڅنګ ځایي طالب واکمنو او دغه راس ملکی خلکو په پښې کې ګډون کړی و. د یاد انسټیټیوټ رئیس ډاکټر محمد الدین نړیوال د دغه مراسمو پر مهال وویل چې د یاد انسټیټیوټ د فعالیت څخه هدف دا دی څو ځوانان د علم په ګاډه سنبال کړي او وطن پرمختګ وکړي.
الحمدلله ځکه په تعلیم سره روشنایي منځ راځي او که چیرې څوک تعلیم ولري نو هغه به خامخا د ژوند ښې لارې پیدا کوي ځانته او کاري زمینې خپل ځانته پیدا کوي. خپله کورنۍ به یو څراغ کې ګرځي په کورنۍ کې. یعنی زه په دې ډېر زیات خوشحاله یم چې موږ تعلیم یافته ځوانان ولرو. بې تعلیمه نه سره جوړه ځکه که بې تعلیم وي نو خپل موږ ژوند به هم راباندې بار یا بل چاته مو کاري زمینه برابرالی. خو الحمدلله زه په دې ډېر زیات خوشحاله یم چې دا خلک تعلیم وکړي، دې سره به ډېر زیات پرمختګ وکړي، د خره پرمختګ وکړي، کورنۍ به پرمختګ وکړي، دغه ولایت راپورته شي.
د آریانا افغان په نوم د خصوصي یونیسټ د غاښونو پروتیز نرسنګ قابلګي فارمیسی او په طبي ټکنالوژي کې څنګه لري. بلخوا دغه ولایت اوسیدونکو هم د دې نسوت په پالیت خوشاله دي او وایي چې لدی وړاندې د اقتصادي ستونزې لامل نه سو کولای چې په نور ولایتونو کې په نسوتونو کې ګډون وکړي.
په ریښتیا سره چې د ډیر وخت نم د هیله ورزو وڅ په دې ولایت کې د روغتیایي علومو یو نسوت جوړ کو. خوشبختانه چې نن یې تاسو افتتاح ولیدله او دغه د روغتیایي علومو انسټیټیوټ زموږ تاسو یو ورور چې د هلمند ولایت اوسیدونکی ده غدل تپانګونه وکړه او په دې ولایت کې د انسټیټیوټ افتتاح کړ.
ډېر مشکلات و یقینا ځکه چې د لدې ځای مثلا محصلینو به تر کابل پورې کرا ورکوله، هلته به د اتاقو مشکل و اتاقو کرایه جګې وې، عموم کې داسې اقتصادي مشکلات خلکو درلود، ستونزې یې درلودې. نو دا د دې ولایت لپاره یو لوی پرمختګ ګڼو.
تر نه خوشحاله یو ځکه چې موږ ته نږدې د خپل کور ته رسیدګي کوی سو چېرته مسافري ډېره سخته ده، مالیات مشکلات خلک لري.
په میدان وردګ ولایت کې د انسټیټیوټ پر داس مهال په فعالیت پیل کوي چې اوس مهال طالبانو په افغانستان کې نیمایي کشر یعنی ښځې د هغوی پر مخ د پوهنتونونو او ښوونځیو دروازې تړلې دي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
اوس به هم غزنی ته ورشو چې دا راپور زموږ همکار د غزنی را لګلې. په کمبودیا هیواد کې یو کس له هغه وروسته د الوتکې په شکل کوژ ورکړی دی چې په الوتکه کې د سفر کول ارمان یې پوره نه شو. د الوتکې شکل په دې جوړ شوې ودانۍ کې د الوتکې وزرونه، زینې، د کیناستلو ګیره او ماشینونه هم لیدل کېږي. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
درڅل وشت کلن کراش پیوله وړ کوالی تر وسه درلوده چې یو ورځ به پال وتکه کې دمځکی اسمان تر من سفر وکړي. خو له بده مرغه دغه ارمانی په دومره وژدمو د کله هم پر نسو. خو د خپل ژوند پس په مولو پیسو د الوتکې په شکل کور جوړ کړ او اوس د ګل غوندې پکې اوسي. د کراش پیو په وینا هغه د دغه ودانۍ په جوړولو شاوخوا یو کال وخت تیر کړ او له تیرو دیرشو کالو سپمولې پیسې یې په خرڅې کړې. دا سیاهی هیواد کمبوډیا اوسیدونکي کراش پیو دا کور سیم ریپ ته نږدې په یو ښارګوټ کې جوړ کړی دی. ښاغلی پیو ساختماني کارکوونکی دی او د دې کانګریټي الوتکې په جوړولو یې شل زره ډالره چې شاوخوا اولس لکه افغانۍ کېږي لګښت راغلی چې وایي دا زما د ماشومتوب خوب و چې په پوره کېدو یې ډېر خوش یم. هغه وایي اوس موږ کولی سو دلته ژوند وکړو او دا زما الوتکه ده، نو زه ډېر خوشحاله یم. د دا کور په انټرنیټ کې د څو الوتکو له ویډیو کتلو وروسته ډیزاین کړی او اوس له هغه کسانو پیسې هم اخلي چې هلته نندارې ته ورځي او د کور مخته د سیلفي اخیستلو لپاره یو ډالر ورڅخه اخلي. کراچ پیو دا کور په خپله ډیزاین کړی او د وښو په کرونده کې جوړ کړی دی چې دوه خونې لري. دا الوتکې شکل په دې جوړه سوې ودانۍ کې وزرونه، زینې، د کښېناستلو ګیر او ماشینونه هم لیدل کېږي. که څه هم کراچ پیو د ژوند له دریو څخه د دوو برخو سپمولې پیسې د الوتکې په شکل جوړولو کور لګولی دی، خو لا هم غواړي د اصلي الوتکې له الوتنې څخه خوند واخلي او ډاډه دی چې دا خوب یوه ورځ رښتیا کیږي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویبسایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
وزو پاسویل که هلمند تورش هلمند کیو شمیر پروژه پایل او یوشمیر نور پروژه بیا گټه خستن تسپارل شوې دي. د هلمند ولایت په مرکز لخرګا او یوشمیر رسالیو کی دوی پروژه پایل شوې او درې نور پروژه چې چک ډیم سړک او پل پکې شامل دي پایت رسیدلې. تفصیل په دې راپور کې.
دا پروژې ځینې د روانې اونۍ په پیل کې ګټې اخیستنې ته سپارل شوي او ځینې پیل شوي او ځینې بیا تېر ورځ ناوخته پیل او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوي. د رواني اونۍ په پیل کې لومړی پروژه د هلمند په مساقله ولسوالۍ کې چک ډام و. دا چک ډام د مساقله ولسوالۍ د لنډۍ ناوې په خونی کاري سیمه کې جوړ شو او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. دغه چک ډام د څلور لکه مکعب اوبو د ذخیره کولو وړتیا لري او اتلس لکه افغانۍ لګښت پرې راغلی. دغه راز په همدې ورځ په هلمند کې د نونس کیلومتره سړک د داخکري چارې هم بشپړې شوې. د مرکز لشکرګاه او چانجیر ترمنځ دغه غځېدلې نونس کیلومتره سړک باندې یو میلیون افغانۍ لګښت راغلی. بلخوا همدا تېره ورځ د ګریش په ولسوالۍ کې د پنځه میلیون افغانۍ په لګښت یو پل جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. دغه پل د هرات او کندهار پر لویه لاره جوړ شوی دی چې لګښت یې د دغه ولایت د ښاروالۍ له لوري ورکول شوی دی. د هلمند ولایت اوسیدونکي د دې پروژو په پلي کېدو سره خوښ دي، خو غوښتنه کوي چې خلکو ته دې د ډوډۍ پیدا کولو لاره هم پیدا شي.
زه راغلی د ویش مسافر یم، دا رقم له پستنګ یم چې قسم بوخته د خپل ځان مړ کوم. د مجبوري کور ته تلل هم شپه مې کړ دی، یو لسه مې قسم دی که ماشومان تور کړی دی چې راکلمه دا شي ولم چې ډېر بد پریشان ولم چې وزه سچم کوم. د خپل په افغانستان کې در په در ټوک ټوک یم، ولې زما سره څوک مرسته نه کوي؟ مصر دې همدردي وسي، مصر دې مزدوران سره خوشي وسي، مصر دې یو کار پیدا شي.
غټ غوښتل غټ مشکل مړ د اوبو مشکل دی، ځکه چې دغه چک پوینټ جوړ شو چې اخوا ته بل جوړ شي تر سړک غټ مشکل مړ دغه مشکل دی، ځکه اوبه نه سړک موږ ته په در نه خوري. باید اول تشتیب خو د اوبو باید موږ د اوبو زمینه برابره شي.
اوس وکړو دا چانس دی چې دغه مشران د علما د مشران او تاسې دا خبره ورسوي چې داسې کار وسي چې ما تحت هغه دلیل پاتې شي چې زموږ مشران داسې کارونه موږ ته کړي. خو ما خبره وکړل چې هغه سوي چې دغه باندې بس ملامت شول چې دا بغرا چا درته کښلې ده.
او دغه راز په هلمند کې د مالدارانو د وړیو د پیرولو د یوه مرکز چارې هم پیل شوې. د دې پروژې لګښت د ډي سي موسی لخوا ورکول کیږي چې د دې ولایت په مرکز لشکرګاه، نادالي، قلایبوست او ګرمسیل ولسوالۍ کې همدا اوس عملاً په کار پیل کړی دی.
تاسو له پیغامونو
ارزو هلی مې وروره دا چې موږ ماهیبینو سره ده طالب چارواکي ولې داسې چمنه کوي چې موږ د شپږ میاشتو ماشونه یې وخوړل. وروره دا د نوي کال ماشونه هم تر اوسه نه تر راواله کړي، نو موږ باره څه چم وکړو وروره؟ دا موږ ماشونه ولې دوی مسته خوري؟ داسې کارونه دې موږ سره نه کوي. زموږ د محللونو ټولو ارزو دغه ده چې دغه موږ ماشونه دې د دوم کال دن بیرته راکړي. نوی کال دیم تر وسنی درته والا کړی برور.
محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت د دلارام لسوالی څخه. د ټولو یادوالو څخه می دا غوښتنه ده چې د روژې په مبارک میاشت کې د خپل هغه همسایګانو سره چې هغه مسکینان دي او ستړي خلک دي، مجبور خلک دي، دا غو سره مرسته او کومک وکړي. د خپل واس مطابق دي د غریبانو لاسنیوي وکړي. او بل می د دغه دکاندارانو څخه دا غوښتنه ده چې د خدای پر لاس ټول مسلمانانیو ټول په مسلمانۍ او په اسلام باور لرو او ځانو ته افغانان او مسلمانان وایو، نو باید په دغه مبارکه میاشت کې د دغه ضروري حجناسو نرخونه ثابت وساتو او داسې نه کو چې موږ نو د سل شی پروژې کې په 200 ورکو.
روز موږ مشکل داج د بسم خدا د کجکی بولسوالۍ کې یو دانسته هغه د خاص کار نه کې ورور نمبر دل ورپور چارواک صدا هله کو چې مرتجه دی او بسم او سمد انتن خدا ودری و صلات و سلام علیکم.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
دوی منی مای تر ورسیدو په دې برخه کې درڅه د زهر و کاروان ونیس پروګرام لري خو تر هغه وړاندې ورزې لنډ خبرونه ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامانن به په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره خبرې اترې وکړي تر څو په دې اړه چې ولې د دې ماموریت ښځینه کارکوونکي په دې هیواد کې له کار کولو منع کړي وضاحت ورکړي. ملګرو ملتونو پرون سه شنبې وویل چې د طالبانو حکومت په غیر دولتي موسسو کې پر ښځو د کار کولو بندیز د نړیوالې ادارې ته هم غځولی دی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند سټیفن دوجارک بیګا په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې خبر اعلان ته وویل په افغانستان کې د سازمان د مرستندوی دفتر یو نما کارکوونکو د طالب چارواکو لخوا شفاهي بیانونه ترلاسه کړي چې له مخې د خزینه کارکوونکو پر کار د بندیز امر شوی دی. دا ناروی د کډوالو شورا د طالبانو لوري د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکوونکو د کاربندیز په خبرګون کې ویلي چې دغه اقدام د دې خطر رامنځته کوي چې په افغانستان کې د بشري چارو په برخه کې د ژوند ژغورنې هڅې له ګډوډۍ سره مخ شي او هم په دې هیواد کې اقتصادي رغونه د خصوصي سکتور رول له خطر سره مخامخ کړي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې په ټویټ کې ویلي چې د بشري مرستو خزینه کارکوونکي د ښځو انجونو لپاره د ژوند ژغورنې خدمتونه وړاندې کوي او زیاتوي دوی په افغانستان کې له ملیونونو کسانو سره د بشري مرستو په رسولو کې حیاتي وندلری. ایران له وکلون رئیس د نوملی زله لپاره په متحده عرب اماراتو کې خپل سفیر ګمارلای دی. دا تهران د اقدام په پا پارس خلیج کې یو شمیر اګاونډي هیوادونو سرداړي کې دوه خکدو حڅول شوې ده. د ایران د دولتي خبري اژانس ایرنا د راپور لمخې په بهرنیو چارو وزارت کې په بهر کې د مشتو ایرانی او ایرانیانو د چارو مسؤل رضا میری په متحده عرب اماراتو کې د ایران نوی سفیر ټاکل شوی دی. او اتمه ده چې د فرانسې ولسمشر نن پکینګ ته ورسیږي. مانول واکرون هیلری چې د دې سفر په ترڅ کې با چین پر اوکراین د روسیې د یرغل له ملاتړ څخه لاس اخیستو ته وهڅوي او همداراز له دې لوی تجارتي شریک سره به د اړیکو پر نږدې کولو خبرې ترې وکړي. د ماکرون دا درې ورځنی سفر له پایلې مخکې د هغه د دفتر یو چارواکي خبرلاند وویل. ماکرون بل خپل چینایي سیال شي جینګ پینګ سره د خبرو پر مهال د اوکراین په مسله قطعي دریځ ولري خو لار به یې د واشنگتن له طریقې څخه چې عموما د مستقیم تقابل له لري جلاوي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته محرکلای کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دی. پروان فصل کې تر اوسه تر شپږ زره جریبه ډیر ځبکه د کوکنارو لکخت څخه پاکه شوې ده.
در مورد مواد مخدر و جلوگیری
د نشئی مواد او کوکنارو د کخت مخنیوي په اړه دی عاجل او جدي اقدام وشي.
په یو بل راپور کې به واوري چې روغتیایی کارکونکو وایي تر درملنې وروسته د معتادینو په مرکزونو کې هغوی په کار ګمارل د درملنې له بهیر سره مرسته کوي.
نو دیو پیشنهاد موږ ته چې زه خو هیڅوک نه لرم، کور نه لرم، مور نه لرم، پلار نه لرم، تر سره دلته د رضاکار په شکل سره زه دلته وظیفه اجرا کوم. موږ دغه پیشنهاد موږ ومنه.
دا چې احتیاط څه ته وایي په دې اړه مو له ډاکټر نور احمد بیان سره مرکه کړي.
احتیاط یو دوامدار او بیا راګرځیدونکې ناروغي ده چې سره د ښکاره اضرارو بیا هم په جبري ډول اخیستل کېږي. دې ته احتیاط وایي.
د زبیر په نوم یو معتاد وایي چې د مکتب په دوران کې معتاد شوم.
مکتب دورینه معتاد شوم بدام دی والا الحمدلله بس نه پیدلو تر څه بعد خماریان لري بدبختیار لري چې دا دور اسکاره کېږي په کې ضروري ده.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډرامه لرو.
خان صاحب یو خبره مې درته کوله.
هو سدي راته ویله
نن خبر شوم چې تاسو زما پر ځای د کلی لپاره بل میراو ټاکل دی. دا خبره رښتیا ده؟
هو دا خبره رښتیا ده.
تاسو ولې دومره بیړه کړی ده چې زما پر ځای مو بل میراو نیولای دی؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. په تیرو څه باندې دوو میاشتو کې تر شپږ زره جریبه ډېره ځمکه د کوکنارو له کښت څخه پاکه سوې ده. د طالبانو د حکومت شمیرې ښیي چې د افغانستان په سړو او تودو ولایتونو کې پر یوه وخت د کوکنارو د کښت اړولو لپاره عملیات کیږي. هغه راپورونه چې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت یې د دې عملیاتو په اړه خپروي لیدل کیږي چې سخت کال په هغو ولایتونو کې هم کوکنار کرل سوي چې په تیرو اوو کالو کې نه و کرل سوي. د موضوع نور جزئیات په زموږ د همکار په راپور کې واورو.
دلته د لغمان ولایت په لشنګ ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت نظامیان د ټریکټر په وسیله د کوکنارو کښت ویجاړوي. دا کښتونه داسې مهال اړول کیږي چې د تاریاکو راټولولو ته درې اونۍ وخت پاتې دی. د اوسني فصل کوکنار د 1401 شمسي کال د جدې د میاشتې په نوموړیو کې کرل سوي او د ساور د میاشتې په نوموړیو کې تاریاک راټولیږي. خو د طالبانو حکومت وایي چې دوی د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د خپل مشر د حکم عملي کولو ته ژمن دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د ټویټر پر پاڼه خپره سوي معلومات ښیي کوم عملیات چې د دلوي د میاشتې په منځنۍ اونۍ کې پیل سوي په پایله کې د دې وزارت نظامیان توانېدلي چې نږدې 6323 جریبه مځکې د کوکنارو له کښت څخه پاکې کړي. د طالبانو د حکومت لخوا خپره سوي معلومات ښیي چې د 22 هغو ولایتونو تر څنګ چې پخوا کوکنار پکې کرل کېدل، سږ کال په نورو داسې ولایتونو کې هم کوکنار کرل سوي چې په تیرو اوو کالو کې هلته د کوکنارو کښت صفر سوی و. لغمان، ننګرهار، کونړ، کندوز او بامیان هغه ولایتونه دي چې له 1415 شمسي کال راهیسې هلته کوکنار نه کرل کېدل، خو سږ کال لیدل کېږي چې په دې ولایتونو کې بیا کوکنار کرل سوي دي. موږ وغوښتل چې د کوکنارو د کښت اړولو او هغو ولایتونو کې د کوکنارو د کښت په اړه هم د طالبانو د حکومت نظر وپوښتو چې پخوا کوکنار نه پکښ کرل کېدل، خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان زموږ پوښتنې ته جواب ونه وایه. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د 1401 شمسي کال د لومړیو دریو میاشتو د کوکنارو د کښت په اړه یوه سروې وکړه چې راپور یې د عقرب په میاشت کې خپور شو. د دې راپور پر بنسټ د افغانستان په 2,03,000 هکټار مځکه کې کوکنار کرل سوي و. اوس په یوه وخت په افغانستان کې د طالبانو حکومت په حضوري ډول ملګري ملتونه د سیټلایټ په وسیله د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوي، خو د طالبانو حکومت اعلان کړی چې چاته به له دوی سره له همغږۍ پرته په حضوري ډول د سروې کولو اجازه ورنه کړي. په اجتماعي شبکو کې یو ژغ خپور سوی چې د بدخشان والی مولوی امام الدین ته منسوب سوی دی. له دې ژغ څخه داسې څرګندېږي چې د طالبانو له حکومت پرته نورو موسساتو ته د سروې کولو د مخنیوي امر سوی دی.
د نشه یي موادو او کوکنارو د کښت مخنیوي په اړه د عاجل او جدي اقدام وشي او خلکو ته د اعلان وشي چې موږ په هیڅ وجه د کوکنارو کښت اجازه نه ورکوو او هغه چا چې کوکنار کرلی اوس هم وخت لري چې ویجاړی کړي او پر ځای بل څه وکړي. هغه موسسات چې پر خپل سر ولسوالۍ ته راځي د اقتصاد، ریاست او ولایت له مکتوب او همغږۍ پرته په هیڅ صورت اجازه مه ورکوي.
د تیرو کلونو تجربه ښیي چې د افغانستان ساړه ولایتونه د کوکنارو د کښت لپاره یوازې د یو فصل ظرفیت لري، خو په دوو سیمو کې تر درو فصلونو پورې هم کوکنار کرل کېدای شي.
په راپور کې مو واورېدل چې په روان فصل کې تر اوسه تر شپږ زره جریبه ډېر ځمکه د کوکنارو له کښت څخه پاکه سوې ده.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې روغتیایي کارکوونکي وایي د معتادینو ته درملنې وروسته د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې د رضاکار په توګه د هغوی کار د دې سبب کیږي چې د داخلي بستر معتادینو ښه درملنه وشي او نور معتادین هم د نشې پرېښودلو ته وهڅول شي. د دې معتادینو له جملې څخه یو هم سید محمد دی چې تر نشې پرېښودلو وروسته اوس په کابل کې د معتادینو د درملنې په زربستریز روغتون کې کار کوي. د سید محمد معالج ډاکټر وای دی اوس د ناروغانو د خدمت ترڅنګ د بسترې سوي ناروغانو لپاره یو ښه بیلګه ده. د دې ارادي او ژوند ته په کتو سره کېدای شي چې نور معتادین هم نشه پرېږدي او خپل راتلونکي ژوند ته هیله مند شي. زموږ همکار په دې راپور کې د سید محمد ژوند ته کتنه کړې ده.
و هیروین مرا بسیار به حساب دورتر از او چیزی کرد
که سید محمد اتکالا نشه کردی او دیر وقت روی دی کابل خار پا کندوالو یا تر پل سخته لندیل نور متادینو سره تیر کردی. در یو کال مخیل پل سخته از خد متادینو در درملن زربستریز مرکز تا ایورل شو. پدی مرکز که تر پینزه چلویت و رزینه دوری روست روخ شو. اوز پدی مرکز که در رضاکار پتوگه کار کبی. سید محمد وای چه تر نشه پری خودلو او جوری دو روسته. اوز دیخ پل غجوند لعمل زوریگی چه پن شو کې تیر کړی دی.
ما عمر جوانی
زما عمر روختیا شتمنی او ځواني له لاسه وته. یوازنه شی چې اوس ورپسې خفایم هغه زما تیر عمر او وخت دی چې د سرو زرو په ډول ارزښناک وو، خو ما په نشو تیر کړ. کله چې به مې نشه کوله فکر مې کاوه چې زه د نړۍ تر ټولو ښه کار کوم، حال دا چې ما د نړۍ تر ټولو بد کار کاوه. اوس په رښتیا سره پښیمانه یم چې د خپلې ځواني خوشاله او خوږې شېبې او ځواني مې په دې وژونکو نشو سره تباه کړه.
عمر جوانی ما به هلار بدم.
سید محمد په ایران کې د حقوق په برخه کې زده کړې کړې او تر هغه وروسته په کابل کې په یو ساختماني شرکت کې د مدیر په صفت کار کاوه. خو د هر شي خوند کتل او په هر شي کار درلودل د دې سبب شول چې یو ځل د ایروینو نشه وکړي او لامده یو ځل نشې سره د احتیاط په دام کې ونښلي. د سید محمد مالج ډاکټر واحد الله کوشن وای لخپل کورنۍ څخه لري والی سید محمد له ژوند څخه نایل کړی وو او فکر کوي چې د ژوند پایل او پای یوازې له نشې موادو سره تړلې دی، خو د نشې پریښودلو هغه ته نوې ژوند ورکړ.
بیرون پرولاندی ژوند کو زکه چې زنه کورشته نه فامیل شته، هیڅوک قرب دوستان هیڅوک نشته. د کله چې منګره ول ددل د ډیر یو پچورت کې وو ډیر خفاو ول چې زبد دنیا کې هیڅوک نه لرم. براله د طبي خدماتو او اجتماعي خدماتو دم دم ډیر محبت ورک ډیر منازو نو دیو پیشنهادو موږ ته چې زه خو هیڅوک نه لرم، کور نه لرم، مور نه لرم، پلار نه لرم، تر سره دلته د رضاکار په شکل سره زه د وظیفه اجرا کوم. موږ دغه پیشنهاد موږ ومنه.
د ابن سینا زربستری مرکز داخل بستر معتادین د سید محمد له چلند څخه خوښ دي او وایي دا چې د خپل د احتیاط درد او ستونزې تجربه کړي له نورو ناروغانو سره په چلند ډېر ښه پوهیږي. له دې ناروغانو څخه یو ناروغ نصر الله وایي
بهترین چیز برام هم بوده که روحیه
موږ لپاره تر ټولو ښه کار دا وسی مخته روحیه را کوله ویل به سي زغم ولري تاسو کولای شي چې نشه پرېږدي. د دې موږ لپاره یو ښه بیلګه ده. د دې خبرې مو منلې. د خدای شکر ادا کوم چې دا د اوس روح سو يم
ساعت یاب شد.
د زربستریز مرکز ارواپو متی ولا وزیر وایي چې د نشو پرېخدل او پر ځای بیرته باور ترلاسه کول سید محمد ته نوې ژوند ورکړ.
سید محمد یکی از افرادی بود که هیچ کاری
سید محمد داسې څوک چې په هر شی کار درلود او غوښتل هر شی تجربه کړي. هم دا دلیل و چې نشه یي مواد تجربه کړل او په غیر شعوري ډول معتاد شو. دا چې د احتیاط په اړه پوره معلومات نه درلودل کله چې موږ درملنه پیل کړه په نتیجه کې پر ځان باور زیات شو او وسوسې هم ورکی شوې.
د نړیوالو معیارونو پر بنسټ امکان لري چې تر درملنې وروسته تر 60% ډیر متادین بیرته نشو ته مخ کړي. خدای چې په افغانستان کې نشه یي مواد آسانه او ارزانه پیدا کیږي او د دې ترڅنګ د سالم مصروفیت فرصتونه هم کم دي، د نړۍ د نورو هیوادونو په پرتله په افغانستان کې ډیر متادین تر درملنې وروسته بیرته نشو ته مخ کوي.
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه سلور وی ساعت د سهار ل شپغو بجو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پوري په لنډو سپو 19 او 25 مترو او د ماخام ل شپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پوري په 1200 شپغنی منځنۍ سپو باندې واوري. په افغانستان کې ډیر خلک په نشو اخته دي، نو لدی عمل د افغانانو لپاره د احتیاط پیژندنه یو مهمه او جدي مسله ده. دا چې احتیاط څه ته وایي، څه شی د احتیاط سبب کیږي، څو پړاوونه لري، هر پړاو یې څه نښې نښانې لري او کوم پړاو یې ډیر خطرناک دی، په دې اړه مو له ډاکټر نور احمد بیان سره مرکه کړي او په پیل کې مو پوښتلې چې احتیاط څه ته وایي.
احتیاط یو دوامدار او بیا راګرځېدونکې ناروغي ده چې سره د ښکاره اضرارو بیا هم په جبري ډول اخیستل کېږي، دې ته احتیاط وایي.
د دې او د عادت ترمنځ توپیر په څه کې ده؟
احتیاط یو وابستګي یا تکیه کولو ته وایي چې غیر د هغې د استعمال نه یو معتاد شخص ته زندگی روزمره کړنه ډیره سخته وي. علاج یا یو ډول سندروم ته ضرورت لري. او عادت هغه حالت عبارت دی چې احتیاط په شان دا جبري نه وي، ولې رواني په لحاظ باندې به اخیستل کېږي. مثال تمباکو شو، چای شو، زموږ په ټولنه کې عام کولی شي سړی یو عادت خپله غیر د تداوی یا د بستر نه ترکي په یو تصمیم سره.
دغه احتیاط پر څو ډوله ده؟
احتیاط خو په دوه ډوله دی. په عموما یو احتیاط رواني دی، یو احتیاط جسمي دی. جسمي مثلا په وینه کې دغه مواد ګډیږي یا هغه د خمارۍ حالت چې په مریض باندې راځي، هر مواد استعمالوي دغه ویډرال سندروم ته ضرورت لري. چې جسمي معتاد وي دا هم ورسره په څنګ کې رواني احتیاط هم لري، ځکه چې دوی ذهن پوره درک نشي کولی، حافظه کار نه کوي، دوی په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، حتی په تداوی باندې، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
پروانی لحاظ باندې د احتیاط عوامل څه دي؟
د احتیاط عوامل په دوه ډوله دي، یو ظاهري ورته وي او بل باطینی. ظاهري کې خو موږ تاسو ټول پوهیږو چې جنگونه دي، د نشې توکو پراخ شتون دی، بیکاری ده، ضعیف اقتصاد دی، د مور او پلار رګدیتوب دی، کورنۍ تاوتریخوالی دی، جنگونه دي، د همزولو فشار وي، بالخصوص په ساده الفاظ کې خلکو ته پاره کې راغلي. او رواني لحاظ هم کمزوري اراده لري، په ځان باندې متکی نه وي، اعتماد نه لري، هم د موادو ته مخه کوي. یو شخص ته هغه آگاهي اورنش چی ورته وي هغه باندې پوه نه وي، نو بیا هم رواني لحاظ دوی هغه مواد ته مخه کوي. د خوب د پاره مثلا اسې اورېدلې وي چې را د ستابلیت د خوب شته دی، آگاهي د ازرار مواد مخدر نه دوی خبر نه وي چې دا وابستګي لري او دا ورباني دوچار کیږي.
آیا هر ډول احتیاط انسان ته زیان لري؟
بله صاحب، هر ډول احتیاط انسان ته ضرر لري، ځکه د خولې نه نیولې، د غاښونو نه نیولې، تر د بولي او تناسلي سیستم پورې مثلا میکروبونو ته زمینه مساعد کوي، په جګر کې په استقلاب رسیږي، دا په ګردو کې، دا ټول حیاتي عضو چې د انسان دي، دا د ضرر او د تاثیر لاندې راولي.
دغه موادو په اړه کراته معلومات کلیسی احتیاط رامنځته کوي. هغه کوم مواد دي؟
چارز دي، هیروین دي، تاریاک دي، کریستال د شیشه چورتوي، مورفین دي، ځنې ټابلیټونه دي چې دغه په دواخانو کې په خپل سره خلک یې اخلي، مثلا د انټي ډیپریسانټ مخکې د خوب راوړونکې دواګانې دي، دیازیپام شو، الپرازولم شو، تریمادول دي، سوسیګان پیچکاری په نامه باندې چې ځینې ځوانان حتی مالی دي چې باغې معتاد دي، هغه ځان ته وایي ټابلیټ کار پیدا شوی دي. همدغه بایس کې چې احتیاط رامنځته کوي.
د احتیاط پړاونه کوم دي؟
احتیاط خو په عموما درې پړاونه لري. چاول پړاوي تجربه په شکل یا تفریحي شکل باندې انسان احتیاط ته مخه کوي، مثلا تفریح په شکل اوسي او عادت. دوهم پړاو مقرر ډول دی یا روزمره اخیستل دي چې هغه وابستګي قرباني لري دوچار نه وي. درېم جبري دی، کریوینګ ورته په انګلیسي کې جبري، یعنی دا معنی چې نشي کولای غیر دا غین خپل روزمره کارونه یا ژوندۍ مختويسي چې هغه به خپل ټایم او وخت لري او خماري حالت لري او د ناشې حالت.
یو څوک څنګه او پويږي چې دا سړی معتاد ده؟
معتاد شخص په خپل روزمره کړنو نه کې دروغ وایي، غیر حاضری کوي، کدی په دفتر کې وظیفه لري، کدی مکتب ته ځي شاګرد وي، کدی محصل د پانتون وي، خپل درسونو سره علاقه کمیږي، نا وخت د شپې کور ته راځي، سترګې پړسېدلې وي، سترګې سری وي، حفظ الصحه یې صحیح نه وي، جامې شکېدلې وي، سورې وي، یو رقم بوی د وجود نه د مواد مخدر احساسېږي، زیات وخت په تشناب کې تیروي، د خلکو نه لیرې کېني، تشویش خفګان باندې اخته وي.
ایا کوم ځانګړي معاینات وجود لري چې دغه په مټ مو وکړای شو شي احتیاط تشخیص کو شي دغه کس په کومه نشه باندې معتاد؟
غیر د دغه نشه دانه خیال امه منغو خو دی یو متاد راځي و چې زه په هیڅ مواد اخته نه یم. ظاهري لباس هم جوړوي، فزیکی حالت هم خوي، رواني حالت هم خوي، مثلا کور کې قرباني فامیل مشکوک وي، نو بیا منګه دا یو لابراتوار ته معاینه د پاره ورقه ورکو، حالت معلوميږي، هم په یورین کې چې دا ادرار ورته وي او په وینه کې د دوی دغه مواد معلوميږي، ولی مقدار نه معلوميږي.
آیا په هدالست؟ آیا په هدالست چې ځینې معتادین ولې ته درملنې وروسته بیرته په نشو اخته کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټرې سارا حیدری خبرې واورو.
کله چې دوی د مواد مخدر بیرته استفاده کوي، نو په لوړ دوز باندې استفاده تنه کوي، چې هغه د دې لامل ګرځي چې دوی خپل ژوند د لاسه ورکړي. دوه مهم لامل چې دی، ټولرانس یا زغمل، یا د دوی د بدن مقاومت زیاتواله د مواد مخدر په مقابل کې. یعنی کچیر ته دغه مریضانو مخ کې دي چې مواد مخدر څخه استفاده کوله د 1500 افغانۍ په اندازه، دا ځل چې دوی دوباره مواد څخه استفاده کوي د 1000 افغانۍ مواد څخه استفاده کوي. او دریم د څه هم کېدل شي چې یو مریض د هیروینو څخه استفاده کوي، کله چې دوی د تداوی څخه ورسره بیرته لابس یا بیا راګرځیدنه رامنځته شي، هیروین پر ځای دوی مت امفیتامین یا شیشه چې ورته وایي ډیر زیات مشکلات رامنځته کوونکي مواد دي میتام فیتامین هغه مواد باندې روغدي کیږي. کچرته یو مریض د میتام فیتامین یا همدغه شیشې څخه استفاده کوي نو بیرته چې راګرځیدنه کوي مواد ته نو اچکاری په واسطه باندې د هیرونو استفاده شروع کوي. څومره چې د موادو شدت زیاتیږي همغومره ورسره مشکلات زیاتیږي. لومړی علت خو دا دی چې خفګانونه همدارنګ بې وسی اقتصادي مشکلات دي، یعنی سټرس یا فشار، ناوړه دوستان دي، د فامیل حمایت نه لري، دوی بیرته راګرځیدنه کوي. هغه محفلونه چې پاغه کې شراب خورنه او داسې نور مواد یا دوستان راټول شي وي د مواد مخدر څخه استفاده کوي. همدارنګ هغه تداوی چې تکمیل شوی نه وي هغه هم د دې عامل کیږي چې مواد مخدر ته بیرته راګرځیدنه کوي.
ایا په هیدلاست
ترنو اوریدونکو تحصیل آزادی رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د میدان وردګو ولایت اوسیدونکو زبیر له 12 کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې په هوونځي کې د نه اهل او انډیوالانو له لاسه موتات شو. زبیر چې د نشې موادو د قاچاقو له عمله یې څو کلونه په بند کې تیر کړي زیاتوي چې د نشو له عمله ډیر زیان وراوخته دی. دا چې زبیر لومړی نشه له څه شي څخه پیل کړ او وروسته له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی دا به خپله د لخلي واورو.
مکتب دورې نه محتاج شم بدام لیوالان د لاسه بس نه پیدلو تر څه بعد خماریان لري بدبختیار لري چې دا دولس کال کې په کې دورې کوم خو خستا ختم لرو دا اتم نه هم سم کې به من هم سم کې بیا خوشی کړو ما نه هم سم کې خپل شما زه به یو جلی باندې ما ینم بس په هغه بعد وخت یخ تکلم از دې ژوند نه وستم نو بل لار نه بدون دې چې په بعد ما لخت تکلم او ما نه نور ژوند پاد شو حتی چې دا په زندان کې ورته ما چې په نیم کال باندې و ما پر چرخي ما بس کې بس لاس می واچو خاچا خو ته معلم خضر زلوی 500 کیلو مال بم تک کابل پور راوړ حتی د څه وخت راغلی چې پیسې مزه بنوي ما غوږ مونږ د نشي مواد به شرا کړل نما هو بازار کې به مونږ د 100 لکو د 500 لکو د 200 لکو کار کاوه ما مونږ پینه پوي دي نو بل بل خاطره مې دا ده چې تقریبا 3.5 کال مې ماواز کې تیر کړی وو. کورته مې زنګ وها سلام علیکم دې خو بس به خیر دې وي خیر نه ویني بچم مالواد یا هغه ما سیم نیم 4 سال د زندان مشم چرا و از تو تا به الان ما د خوشي او غم رفتن مې درم جای کمی برم علاوه بچی تملیس میزن کجاست چیکار است زه نمایم دسته شما چه نزدم آقا وقت نه دیر لایق و ما خط میم لرودل و قلم میم لرودل خقیرات میم کول و نو ما با چه خط لیکنو دا جنکی با چه دا مکتب نرخصت شل نو دوی باز ما دا خط لستوز بازه نو تختیده ما مورتا بمیره دا جده کیان ما زوره ای موره نو بده که دا گت تیاتر پنوم ما دی ورکشاپ جور شده من کلی که با دری ورازی نی پدا دری ورازی نی گت تیاتر ورکشاپ که نو زمان دا مالک لولو نو دلته بس زمونږ د ماینټوب کې څه شروع شو نو تلیفون یې باندې کورته مې زنګ وه مالته ورکه خوراکې ده مې خوراکې ته مې جوار ته مارزه قومندان لور مال تلیفون باندې یو خو نظر شو نو دې خبر مې چې خبر شو ما ډاکټر ته بل ایس تیج دې ما در درام نه کې به دې نه نه مواد چارسو ما دریاک شو ورته شو زما ژوند کې داسې تغییرات راغلي چې دونه کوشنشینه او آرام او خپ شوم چې حتی د ما مور د ما کورنۍ د ما استادان ما ته وویل چې توانستی شي بیدی او مواد خو بدبختی درد غم کړېدل دي تنا د خپل نه د خپل د کور د خپل د جامع د خپل د ماحول چې حتی داسې وخت راغلی ده چې دا د خپل د تن شی حتی تر بوټانو پورې ته باور په خدای وکړ په $2000 بوتان ما اخیستی وو دا په 100 افغانۍ باندې ما ورکړې په موادو تقریبا د $1,00,000 په امریکا وا او دا د $1,00,000 په امریکا کې سامان ما په $20,000 باندې خرڅ کړل بیا زه خلکو لید ما وونی ورشم نو بیا $3,500 تاوان ورکورونو نو دا بدبختیانه د همدغه نشي او ټول
دا زاید رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوره ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې چې د کلی میراو جمعه ګل د کلی خان تورزی خو خبر نه وی چې کلیوالو جرګه جوړ کړی او د کلی لپاره یې بل میراو ټاکلې وي. دا چې کلیوالو ولی په خوانی میراو لکاره غوخه کړ اصل کې څه صدا ورسته به څه پیښ شي دا په ډرامه کې واورو.
Thank you.
استاده څه شی دې رابر کړی دی؟
کیمیاوي سره د قمندان صاحب بل شی نشته.
ها کیمیاوي سره څه پی کوې؟
کلیوال خلک یو قمندان صاحب د باغونو او کښت لپاره وړم.
ته ماته مخامخ وګوره.
دا دی در ګورم.
نه داسې سم مخامخ راته وګوره، زما سترګو ته وګوره.
په دې کې نو څه خبره ده؟ دا دی درته ګورم.
نو چې کیمیاوي سره ده بیا ولې دومره وارخطا یې؟
نه 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 یم وارخطا قمندان صاحب.
اجازه ده دا موټر تلاشي کړو؟
هو تلاشي کوي. قمندان صاحب ما خو درته وویل چې سره ده بل شی نشته.
ته ودرېږه دغه بوجۍ هم وګوره.
وی ګوره خو په بوجیو کې سیخ مه وهئ چې سوری کېږي.
دا بوجۍ سوری کېږي که ستا قاچاق رسوا کېږي.
څه شی قاچاق؟ د څه شي قاچاق؟
د نشه یي موادو قاچاق یادوم.
نشه یي مواد چیرې دي؟
ته اوس پولیس غولوې؟ ه
قومندان صاحب خدای دې نه کوي، ولې به مو غولوم؟
هیروین دې رابر کړي دي، بیا وایې چې کیمیاوي سره ده.
قومندان صاحب
بس بس ډېرې خبرې مه کوه. بشیره.
بله قومندان صاحب.
راشه د دې سړي لاسونه ور وتړه.
پر دواړو سترګو قومندان صاحب لاسونه شاته وړوه. الله شر کوه.
قومندان صاحب هیروین تاسې واخلئ خو ما خوشی کوي.
ښه تا خوشی کو. ها
وو ما خوشی کوي، وړو وړو بچیان مې دي.
د هیروینو قاچاق کوي، د خلکو بچیان په نشو اخته کوي، بیا وایې چې ما خوشی کوي؟ بیخي دې ولاکه خوشی کو. بشیره درکشه کشه قومندان دې بوزو.
پر دواړو سترګو قومندان صاحب.
قومندان صاحب
درځه موټر ته در وخیجه. الله ژر کوه، ډېرې خبرې مه کوه.
جمعه ګل لاله خدای دې راواله.
خدای مې دې ښه درولي. اسلام علیکم.
وعلیکم سلام. جوړ په خیر؟ خی خیرت دې
ژوندې اوسې؟ مهرباني کور دې آباد.
راځه راځه پر دغه توشکه کېنه.
خسته مه ده، دا دې کېنم.
جمعه ګل لاله خلکو خو ویل چې ته پولیسو نیولې.
او پولیسو ونیولم.
نو څه خبره وه، ولې ونیولې؟
لکه هیروین را سره ونیول.
بیا څنګه داسې ژر را خوشې کړې؟
پیسې مې ورکړې، بیا را خوشې کړم.
ښه ښه د هیروینو خبره وه، بیا خو نو کلیوالو رښتیا ویل.
خان صاحب یوه خبره مې درته کوله.
ښه ووایه، څه دې راته ویله؟
نن خبر شوم چې تاسې زما پر ځای د کلي لپاره بل میر وټاکلی دی. دا خبره رښتیا ده؟
هو دا خبره رښتیا ده.
نو زه خو څو ځله نور هم پولیسو نیولی وم، خو یوه ورځ وروسته به بېرته راخوشي شوم. دا ځل هم بېرته راخوشي کېدم. تاسې ولې دومره بیړه کړې ده چې زما پر ځای مو بل میر نیولی دی؟
نو چې ته نه یې، موږ باید بل میر وټاکو.
خیر دی، اوس خو دا دی زه راخوشي شوم، بېرته میروي راکوي.
هو راخوشي خو شوې، خو کلیوال نور تا نه غواړي.
ولې مې نه غواړي؟ ما څه بد ورسره کړي دي؟
کله چې ته پولیسو ونیولې نو موږ د نوي میراو لپاره دلته جرګه جوړه کړه.
ښه نو جرګې څه فیصله وکړه؟
حاجي سرور خان وویل چې سموده به صبر وکړو، جمعه ګل به راخوشي شي. خو نورو کلیوالو وویل چې نه، جمعه ګل ته صبر نشو کولی، که نن هم راخوشي شي بیا میراوي نه ورکوو.
ویل ولې نه ورکوو؟
ویل چې جمعه ګل د نشي موادو کاروبار کوي.
ښه ستاسې نظر څه و؟
یوازې زه نه، جرګې په ګډه فیصله وکړه چې نور تاته میراوي نه درکوو.
نو زما د نشه یي موادو کاروبار په میراوي پورې ساړه لري.
څنګه ساړه پورې لري؟ طاهر ویل له ښار څخه چیرې وړل؟ ښکاره خبره ده چې همدې زموږ کلي ته دې راوړل او زموږ بچیان دې پیښته کول.
نو دا کار خو مې پخوا هم کاوه.
پخوا وختونه ولاړل، اوس خلک ویښ شوي دي. موږ نور د خپلو بچیانو قاتل ته د کلي میراوي نه ورکوو. ستاسو خیال دی چې ته به مو بچیان په نشو اخته کړې او زمونږ د کلی میراوي به هم کوي؟
ښه ستاسې خوښه ده خان صاحب.
او بله خبره واوره.
ښه دا د اورمې خان صاحب.
جرګې پریکړه وکړه، که د نشي موادو له کاروبار څخه د لاس وانخیست نو له کلي څخه د شړو. اوس نو ستا خوښه ده چې د نشي موادو کاروبار کوې که په کلي کې اوسېږې، دواړه کاره نه سره کېږي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
تاسو اوریدونکو کولای سئ چې په دری ژبه هم پر خپلو بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ لاره راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00420211401. شمیره بیا تکراروم 00420211401.
شماره های تلفن را من هم یک بار برای تان آهسته آهسته می گویم 00 42 02 21 12 46 01. منتظر پیام های شما به زبان دری.